یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلامونه، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو په نننۍ غرمنۍ خبری مجله کې اورئ د طالبانو لوی مشر په کندهار کې د ټولنیزو او حکومتي ستونزو د حل لپاره د دیني عالمانو شورا جوړه کړې ده. دا څه ډول شورا ده؟
بلې، و داسې شوراګانې تر کار لاندې دي، ولې تر اوسه پورې کار نهایي سوی نه ده.
په کندز کې ښځې د خپلو کورنیو سره د مرستې لپاره کار غواړي، او په روزګان ولایت کې خلک له لوږې او سړو سره لاس ګرېوان دي.
موږ دیارلس تنه کورنۍ په یوه سرای کې اوسېږو، نو کله به دا ښځې بره دیارلس کسه چلولی سي کې ساتلی سي.
نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې د قزاقستان وروستي تحولات څېړو، او په 15 دقیقې اونیز باس کې له طالبانو پوښتو چې استاد جلال یې په کومه ګناه نیولی.
د یو نظام دا دنده ده چې باید د داسې کړیو، د داسې تحرکاتو، د داسې اشخاصو او افرادو مخه ونیول شي.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اسدالله لودین چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، چین له امریکا غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي. د ملګرو ملتونو دوه ادارې نن په افغانستان کې د مرستو پلانونه اعلانوي، او د امریکا او روسیې استازو 8 ساعته خبرې پای ته رسولې دي. بشپړ خبرونه. چین د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتي چې د افغانستان د مرکزی بانک کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وین بن پرون دوشنبه په پیکینګ کې په یو خبری کنفرانس کې دغه راز غوښتنه وکړه چې پر افغانستان د امریکا لګول شوي یو اړخیز بندیزونه دې هم لری شي.
د امریکا متحده ایالات د افغانستان د بحران د پیلوونکي په توګه باید دا ډول خپلې پښې له افغانستان نه سپکې نه کړي. یو اړخیز بندیزونه په افغانستان کې اقتصادي وضعیت او ژوند بدتره کوي. موږ له امریکا غواړو چې خپلې تېروتنې ژورې درک کړي، خپلو نړیوالو مسؤلیتونو ته اوږه ورکړي، د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاده کړي، او هر څومره ژر چې کیدای شي پر دې هیواد یو اړخیز بندیزونه لرې کړي.
امریکا د اگست په 15مه د طالبانو لخوا د کابل نیول وروسته د افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمنی کنګل کړه. د غراز افغانستان ته په تیرو 15 میاشتو کې د نړیوالو مرستې زخت زیات کم شوې چې د دې هیواد اقتصاد له یو ناوړه وضعیت سره مخامخ شوی دی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري نن سه شنبه په افغانستان کې خپل ګډ عملیاتي پلانونه اعلان کړي. په دې غونډه کې به د افغانستان بشري وضعیت ته د رسیدګي او هم په سیمه کې له افغان کډوالو سره د مرستې پر لارو چارو خبرې وشي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري مشر فلیپو ګراندي او په بشري چارو او د بیړنیو مرستو د همغږي کولو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلي و چې تیر 2021 کال په افغانستان کې بشري بحران ته د رسیدګۍ لپاره 1.5 میلیارد ډالر راټول کړي دي. خو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په افغانستان کې اړو کسانو سره د مرستې لپاره شاوخوا 2.6 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. په کاپیسا کې پرون په سلګونو کسانو په یوه اعتراضیه لاریون کې ګډون وکړ. د میراغا بیدار په نوم یو قومي مخور ویلي د دوو کورنیو ترمنځ حقوقي دعوا وه چې د ده په خبره یوې کورنۍ له هغو اړیکو څخه په استفادې چې له طالبانو سره یې درلودې د مقابل لوري ښځې او ماشومان له ځان سره بیولي.
زموږ ناموس ولې وړل کیږي؟ که حقوقي دعوا ویل قانوني لارې د مخته یوړل شي، ولې زموږ ناموس کوهستان ته وړل کیږي؟ موږ د عدالت غوښتنه کوو.
د کاپیسا ولایت د حصای اول کوهستان ولسوالۍ د امنیه قمندان مولوي عبدالمتین سعید دغه پیښه تاییدوي او وایي چې ښځې او ماشومان له سیمه ییزو مسؤلینو سره له همغږۍ پرته نیول شوي او بیول شوي. هغه ټینګار کوي چې قضیه څیړي تر څو معلومه کړي چې آیا له صلاحیتونو سوء استفاده شوې او که نه. د افغانستان برېښنا شرکت خپل پوروړو ته ورستای خبرداري ورکړی چې کډ برېښنا د لګښت پورونه پرې نکړي نو د کابینې د پریکړې لمخې به قانوني چلند ورسره وشي. د افغانستان برېښنا شرکت دغه خبرداري پرون دوشنبه په خپل فیسبوک پاڼه کې خپور کړی او ویلي دی چې د دې شرکت رهبری د پخوانی ادارې د برېښنا پوروړو چارواکو زورواکو او سیاسونو څخه د برېښنا لګښت د پورونو د ترلاسه کولو په هدف دوی ته یوه میاشت وخت ورکړی و، خو لیدل کیږي چې دغه پوروړي وروستی فرصت له لاسه ورکوي. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکو ویلي و چې 26 میلیارده افغانۍ خلک پوروړي دي او که تر یوې میاشتې خلک پورونه ورنه کړي نو څارنوالۍ ته به یې وپیژني او په کور دننه به یې جایدادونه مصادره شي. د امریکا او روسیا استازو 8 ساعته خبرې پرون ماښام په جنوا کې پای ته ورسولې. دغه خبرې چې د روسیې په غوښتنه ترسره کیږي د رواني اونۍ په ترڅ کې به هم دوام وکړي. په دې خبرو کې به ډیر تمرکز د اوکراین له پولې سره د روسیې د پوځي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پر مسالې راڅرخي. لویدیځ هیوادونه د اوکراین له پولې سره د روسیې د شاوخوا 100,000 پوځیانو ځای پر ځای کېدو سخت اندېښمن کړي، خو مسکو وایي پر اوکراین د برید پلان نه لري. او د قزاقستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دې هیواد کې د مظاهره چانو ضد عملیاتو په ترڅ کې نږدې 8,000 کسان نیول شوي دي. په عین حال کې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف وایي چې په الماتی او نورو ښارونو کې نظم بیرته عادي شوی دی. د راپورونو له مخې الماتی د پراخو اعتراضونو شاهد و او معترضانو د یوې لنډې مودې لپاره هم د دې ښار هوایي ډګر نیولی و.
خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه د آزادۍ رادیو پر وب پانه کتلای شئ. azadiradio.com او azadiradio.org د آزادۍ رادیو د وب پانه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخې ته او د هم د دې خبرونه ټاپ موضوع یا لومړی موضوع، د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په کندهار کې د ټولنیزو او حکومتي ستونزو د حل په مقصد د دینی عالمانو یو شورا جوړه کړې ده. ازادي رادیو د دې شورا د تشکیل بشپړ نوملړ چې 24 غړي لري او ټول د کندهار اوسیدونکو د ترلاسه کړای دی، خو د طالبانو حکومت بیا وایي چې د دې شورا کار تر اوسه بشپړ شوی نه دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
دوو معتبرو سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړ چې د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده په کندهار کې د دینی عالمانو یو شورا جوړ کړي. د دې شورا هدف په ځای کچا د ټولنیزو او حکومتي ستونزو حل خودل شوی. ازادي رادیو ته د دې شورا د تشکیل بشپړ نوملړ هم را رسیدلی دی. په دې نوملړ کې د شورا ریاست مولوي حبیب الله اغا ته سپارل شوی او مولوي اختر محمد زعفرانی مرستیال ټاکل شوی. د شورا اداري او مالی مسؤول بیا مولوي مجاهد نومول شوی دی. سرچینې وایي دا شورا یوازې د کندهار په کچا د ستونزو د حل لپاره کار کوي. د شورا د تشکیل په نوملړ کې هم ښکاري چې ټول غړي دینی عالمان او د کندهار د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر اغا چې د دې شورا اکثریت غړي پیژني ازادي راډیو ته وویل د جګړې له وخته د پاتې شویو شخړو د حل لپاره له دینی عالمانو جوړ شوې داسې یوې شورا ته اړتیا وه.
که آینده دا شورا و سیاسی باجی باجی مشکلاتی چه اغا سلحی و جرگی و تضورت لدی چه اغا جرگه باجی و سینو پاگه که قومی سپنجری هم راسی داری طبقی خلق پکش راسی نو دا بیا مزما پیکر بانی دیر پا دا شخورو پا خلاصون که دیر سولت پیدا که و پا آسان طریقه با شخوری خلاصی.
د طالبانو حکومت کتس هم منی چه رداسی اوی شورا دا جوڑی دو کار پیل شوه خوایی لایچاری بشپڑی شوی ندی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستيال بلال کریمی
بلې وو داسې شوراګانې تر کار لاندې دی ولې تر اوسه پورې کار نهایي سوی نه ده، ولې دا هغه شورا نه ده چې په یو ځل به د هیواد په کچه جوړیږي او د جن مهمو مسایلو په اړه به پریکړه کوي. هغه هم تر کار لاندې ده په نظر کې د سی کارونه بشپړ سی او پرمختګ ولرو.
خاغلی کریمی دا هم ویل دا ډول شوراګانې به په ټولو ولایتونو کې جوړ شي او د ولس او حکومت ترمنځ به د همغږۍ اړیکو او د کارونو د انسجام زمینه برابروي. هڅه مو وکړه په کندهار کې د دینی عالمانو د ټاکل شوی شورا له مسؤلانو او یا هم غړو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. د لیندې په 19مه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي وو حکومت یې د سیاسي سلام مشورو لپاره د دینی عالمانو یو شورا جوړوي. خغلی مجاهد زیاته کړې وه د نورو موضوعاتو تر څنګ به دا شورا د اسلام له نظره ښځو ته په حکومت کې د ونډې په اړه خپل نظر هم له دوی سره شریک کړي. خو د طالبانو حکومت دا نه وایي چې لدینی عالمانو جوړه شوې شورا به څومره صلاحیت ولري او ترخوا به یې تشکیل څومره او څه ډول وي. د طالبانو په حکومت یې ولو یعنی وکه همدا ده چې د خپل حکومت په تشکیل او په دولتي چوکیو د ګمارنې په برخه کې ډیر تمرکز په دینی عالمانو کړی او د ټولنې نورو برخو ته یې ځانګړې پاملرنه نشته. خو طالبان دینی وکه ته په ځواب کې وایي دوی په تخنیکی بستونو مسلکی کسان ګمارلي او د ټولنې نور برخو ته یې هم پام کړی. یو اندېښنه دا هم ده چې د طالبانو د حکومت موډل ورو ورو د ایران د اوسني نظام بڼه غوره کوي، هغه چې ټول صلاحیت یې د رهبرۍ شورا په واک کې دی او دا شورا بیا د یو مذهبي مشر لخوا اداره کیږي او له خوښې او اجازې پرته یې نه څوک د ګمارنې او نه هم د کومې پرېکړې حق لري. هغه اندېښنه چې طالبانو یې تر اوسه په اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي حکومت غواړي چې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو او همکاریو یو نوای باب پرانیزي. امیر خان متقی چې تیر شپه د ویډیو کانفرنس لاله په واشنگټن کې یوې غونډې ته خبرې کولې همدارز ویل چې نړۍ باید د افغانستان ارزښتونه درک کړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه نږدې 15 میاشتې تیریږي، خو د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو واکمنۍ تر اوسه په رسمیت نه ده پیژندلی. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان او نړۍ ترمنځ خو اړیکو په لرلو ټینګار وکړ. ښاغلی متقی چې تیر ماښامې په واشنګټن کې د یوې آنلاین غونډې ګډونوالو ته څرګندونې کولې وویل چې د طالبانو حکومت غواړي چې له نړیوالو سره تعامل ولري، خو نوموړي ټینګار وکړ چې نړۍ دې هم دا درک کړي چې پر افغانستان بندیزونو هیڅکله هم نتیجه نه ده ورکړې.
د دې حکومت بهرنی پالیسی مثبته، بې طرفه، متوازنه او انسان محور ده. له ګاونډیو د سیمې او د نړۍ له ټولو هیوادونو سره مثبتې او رغوونکې اړیکې غواړو. له ټولو هیوادونو سره د متقابل درناوي په بنا مثبت تعامل غواړو، تر څو تر څو د سترو هیوادونو د ګټو د خطر قرباني نه شو.
د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د نږدې 15 میاشتو په تیرېدو سره د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. ښاغلی متقی دغه راز وویل چې حکومت ټول شموله دی او د ټولنې ټول قومونه او قشرونه پکې شامل دي، خو پر طالبانو یو مهم انتقاد چې تل کېږي دا دی چې حکومت ټول شموله نه دی او هیڅ یوه ښځه پکې ګډون نه لري. نړیواله ټولنه ټینګار کوي چې تر هغو به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني چې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره اقدامونه کړي، بشري حقونه په تیر بیا د نجونو او ښځو رعایت نه کړي، نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار اجازه ورنه کړي او له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې نه کړي. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د طالب چارواکو پرله پسې غوښتنو ته تر اوسه هیڅ یو هیواد هم په ښکاره مثبت ځواب نه دی ویلی، خو له دې سره سره د یو شمېر هیوادونو سفارتونه په کابل کې فعال دي. ښاغلی متقی څو ورځې مخکې ویلي وو چې د ډیرو هیوادونو سفارتونه خپل عادي فعالیت مخته وړي او د ډیرو هیوادونو ډیپلوماتان هم کابل ته ځي او راځي، چې دا د دې په وینا د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره یو پیل دی. هغه همداراز ویلي چې یو شمېر هیوادونو ته ډیپلوماتان استولي او دغه لړۍ روانه ده، خو تر اوسه په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت پرته چې د طالبانو د ډیپلوماتانو په لاس کې دی نه دي لیدل شوي چې په بل کوم هیواد کې دی د طالبانو سفیر یا ډیپلوماتانو کار پیل کړی وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی همدارنګه د دوحې د تړون د بشپړ عملي کېدو غوښتنه وکړه. هغه تړون چې نږدې دوه کاله مخکې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه کې لاسلیک شو، متقی ونه ویل چې امریکا د دغه تړون کومه برخه تر اوسه نه ده عملي کړې، خو نوموړي په دغه تړون کې د طالبانو ژمنې ته په اشاره ډاډ څرګند کړ چې هیڅوک به ونشي کولی چې د افغانستان له خاورې پر بل هیواد برید وکړي. امریکا د دوحې د تړون پر اساس خپل ټول ځواکونه د اګست میاشتې تر 13 له افغانستان نه وایستل او په دې توګه په دې هیواد کې نږدې 40 کلنه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه وه پای ته ورسوله.
له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونه په دوهمه نیمایی کې د ازادۍ رادیو 25 دقیقې 19 بحث لرو چې په دې خبرونه کې د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال د نیول کېدو په اړه بحثونه لرو. خو دا وخت 12 بجې او 15 دقیقې دي. ستاسو پام د نن ورځې د اقتصادي خبرونو اورېدو ته اړوم.
د طالبانو حکومت د کارنې اوبو لګولو او مالداری وزارت 14 ولایتونو ته د غنمو د لیک او د کار په بدل کې پر خلکو د ویش لاړې نن پیل کړه. د دغه وزارت د غنمو د ویش د کمیټې غړي محمد بصیر حقانی نن ازادي رادیو ته وویل د دغې لړۍ په جریان کې 1559 ټنه غنم په 14 ولایتونو کې د کار په بدل کې پر خلکو ویشل شي. د ښاغلي حقانی په خبره زابل، بامیان، پکتیا، دایکندي، پکتیکا، اروزګان، سرپل، ننګرهار، خوست، میدان وردګ، کندهار، هلمند، فراه او فاریاب په هغه ولایتونو کې شامل دي چې سر له سبا به غنم هلته پر کارګر وویشل شي. خو نوموړي په دې اړه جزئیات ورنه کړل چې یاد اندازه غنم به په څه شمېر کارګر وویشل کیږي. وړاندې تر دې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت پر 40,000 کارګرو د غنمو د ویش لړۍ په کابل کې پیل کړې وه. د غزنی ولایت د سوداګری او پانګونې خونه وای په دغه ولایت کې د سوداګری زیرا کړې ورکړې کچه 500 نه راکته شوې ده. د غزنی ولایت د سوداګری او پانګونې خونې رئیس عبدالمتین قلندری نن ازادي رادیو ته ویل په هیواد کې ولورستیو تحولاتو را وروسته له بانکونو څخه د پیسو راوستو په برخه کې شته محدودیتونه د دې له عمل شوي چې سوداګر په سوداګریزو راکړو ورکړو کې له ګڼو ستونزو سره مخ شي. د ښاغلي قلندري په خبره د یادو محدودیتونو له امله سوداګر نشي کولی چې له بانکه ډېرې پیسې راوباسي تر څو په بهر کې توکي وپیري او افغانستان ته یې وارد کړي. د غزنی د سوداګری او پانګونې خونې د رئیس په خبره د اومه موادو د نشټوالي له امله د یاد ولایت ډېری تولیدي کارخونو هم خپل فعالیت درولی. پر افغانستان د طالبانو له بشپړ واکمنېدو له پیله د 5 میاشتو په تیرېدو سره لا هم په دغه هیواد کې د شته بانکونو فعالیت نه دی عادي شوی او دې مسئلې خلکو په ځانګړي ډول سوداګرو ته ستونزې جوړې کړي او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 115 افغانۍ او 240 پوله، یو یورو 114 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 68 افغانۍ او 2 پوله، یو انګلیسي پاوند 122 افغانۍ او 2 پوله، زر هندۍ کلداري 1221 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1555 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 80 پوله.
له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان پر کورنیو مسایلو نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته چې د قزاقستان وروستیو تحولاتو ته ځانګړي دي. قزاق ولسمشر قاسم جومارت تقایف وایي د روسیې په مشرۍ د ټولنیز امنیتي تړون د غړو هیوادونو سرتیري به په 2 ورځو کې له قزاقستان څخه په وتلو پیل وکړي. د روسیې په مشرۍ د دې امنیتي تړون زرګونه سرتیري تیرونی وروسته له هغه قزاقستان ته واستول شو چې ولسمشر توقایف د خپل حکومت پر ضد راپورته شویو اعتراضونو او ناکراریو پر وړاندې د نظامي مرستې غوښتنه وکړه. په دې اړه د نور تفصیل لپاره اجمل اند د شباب په سټوډیو کې راسره دی او جزئیات راکوي. انسب ورستی تحولات څه دي؟
ډیره مننه. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف نن د دې هیواد پارلمان ته یوه تلویزیونی وینا وکړه او په دې کې د وروستیو ناکراریو په اړه د خپلو اقداماتو او همدارنګه د دغلته د ورغلو سرتیرو د بیرته وطنو په اړه باندې معلومات ورکړل. قزاق ولسمشر پارلمان ته وویل چې د ټولګډو د امنیتي تړون د غړو هیوادونو سرتیري به له قزاقستان څخه په راتلونکو 10 ورځو کې وتل بشپړ کړي. د وویل چې په راتلونکو 2 ورځو کې به وتل پیل کړي او په راتلونکو 10 ورځو کې به یې وتل بشپړ شي. د روسیې په مشرۍ د دې سیمه ییز امنیتي تړون د غړو هیوادونو سرتیري تیره اونۍ قزاقستان ته وروسته له هغې ورسېدل چې د منځنۍ اسیا د دې هیواد مشرتابه د تاوتریخوالي او ناکرارۍ د قابو کولو لپاره د روسیې په مشرتابه د دې سازمان د پوزي مرستې غوښتنه وکړه. توقایف همدارنګ د دې هیواد پارلمان ته په وینا کې وویل چې علي خان سمایلوف یې د نوي صدر اعظم په توګه نیولی دی. سمایلوف په پخانۍ کابینه کې چې توقایف تیره اونۍ لغوه کړه د صدر اعظم د لومړي مرستیال په توګه دنده درلوده. کابینه هم تیره اونه پامدې خاطر باندې لغوه شوه چې په دغه هیواد کې بې ساري اعتراضونه چې لږ تر لږه په دغه معاصر تاریخ کې ساري نه ولیدل شوی راپورته شول. په دغه اعتراضونه چې وروسته په تاوتریخوالي او ناکراریو بدل شول، لږ تر لږه یو سلو درې شپېته کسان پکې په ټولیزه توګه باندې وشل شوي دي. و شرایط داسې ښکاري چې اعتراضونه کابو شوي دي او حکومت په خپلو نوو اقداماتو کې واضح دا کړي دي چې په کابینه کې یو څه تغیرات راولي دي. همدارنګه د قزاقستان د کورنیو چارو وزیر نن ویلي دي چې د دغه وروستیو اعتراضونو په تړاو باندې یا د دغه وروستیو ناکراریو په تړاو باندې لږ تر لږه 9900 کسان بندیان کړي دي په ټول قزاقستان کې. تکل صاحب اوریدونکو به خای خبر وی چې دغه اعتراضونه په لومړی سر کې د تیلو د بایو پر لوړیدو د اعتراضونو په توګه راپورته شول، خو وروسته ورسره د خلکو نورې سیاسي ګیلې او هغه سیاسي خواشینۍ چې ورسره وي هغه ملګری شوي او په ډیر کم وخت کې ټول قزاقستان په ځانګړې توګه لوی ښار الماتی ته پراخه شول او په تاوتریخوالي او ناکراریو بدل شول.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په قزاقستان کې د تیرې اونۍ له اعتراضونو او ناکرارۍ وروسته د هیواد د وروستیو تحولاتو په اړه جزئیات مو له ازادۍ رادیو واوریدل.
ازادۍ رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسي زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راځي له تاسو سره وو او یو به
د ازادي رادیو د شلمی کلیزی په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
ازادي رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
دا په نسن په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د ژغیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00 4 0 0 2 1 1 2 2 3
شمیره یو ځل بیا ووري
00 4 2 2 1 1 2 3 2 3 8.
آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې له ښځو او نجونو څخه په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو او د لوړو زده کړو حق اخیستل شوی او د مسلې ښځې د خپل راتلونکي په اړه سخت خوشینه کړې دي. هغه ښځو او نجونو چې په کندوز ولایت کې د کار کولو لپاره د خپلو کورنیو لپاره ډوډۍ ګټله اوس چې وزګاره شوې دي له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې خپل ګیلې له خلکو سره شریکوي.
په کندز ولایت کې د طالبانو په واکمنېدو سره هغه شزی انجونې چې خپلې دندې له لاسه ورکړي اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. څلورش کلنه مهسا جویا یو له هغو انجونو ده چې په خوا یې په یوه سیمه ییزه رسنۍ کې کار کوه او د میاشتې 10,000 افغانۍ معاش اخیسته. مهسا له همدې لارې د خپلې شپږ کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوه. هغه وایي 15 میاشتې وشوې چې وزګاره ده او اقتصادي ستونزه یې ژوند تریخ کړی دی.
زمانی که من فارغ التحصیل شدم در رادیو تلویزیون،
کله چې له پوهنتون څخه فارغه شوم د کندز په ملي رادیو تلویزیون کې مې کار پیل کړ او د میاشتې 10,000 افغانۍ معاش درلود او ښه خوشحاله ژوند مې درلود. خو کله چې په افغانستان کې سیاسي تحولات رامنځته شو اوس نشم کولای له کور څخه د باندې ووزم.
د نوموړي په وینا ګڼې ښځې د خپلو کورنیو سرپرستی پر غاړه لري او نورو به له کورنیو سره په نفقه برابرولو کې مرسته کوله، خو اوس چې له هغوی څخه د کار کولو حق اخیستل شوی له بې شمېره ننګونو سره مخامخ دي.
زمانی که ما کار میکردم میتونستم مادی
خود چی ما کار کوه هم می خپل ستونزی هوارولی او هم می پلار سره د کور په خرج کې مرسته کوله. خو له بده مرغه اوس می یوازې پلار زموږ د کورنۍ ډوډۍ ګټونکی دی، نه یوازې زه بلکې نور نجونو چې هم دندې له لاسه ورکړې له سختو ستونزو سره مخ دي.
اغلې جویا زیاتوي چې ښځې د افغان ټولنې نیمه برخه نفوس جوړوي، باید طالبان په خپله کابینه کې د ښځو سیاسي او اقتصادي مشارکت ته جدي پاملرنه وکړي ځکه ښځې د یوې ټولنې په پرمختګ او ځان بسینه کې رغنده رول لوبولی شي.
موږ له طالبانو غواړو چې ښځو ته د کار کولو شرایط برابر کړي څو ښځې د دوی شرایطو سره سم په دولتي ادارو کې کار وکړي او هم زده کړې وکړي ترڅو ښځې له پرمختګ او له خپل حق څخه بې برخې پاتې.
مهسا جویا له آزادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال له طالبانو وغوښتل چې پر ښځو وضع شوي محدودیتونه او بندیزونه لرې کړي او دوی ته د انسان په سترګه وګوري. هغه ټینګار کوي چې چیرې طالبان د ښځو پر وړاندې په خپل دریځ کې بدلون رانولي نو زیات شمېر ښځې او نجونې به له هېواد څخه ووځي. طالبانو مخکې ویلي چې دوی به ښځو ته د کار کولو او د زده کړو زمینه برابره کړي او پر یوه طرحه کار کوي چې په عملي کولو سره به یې ښځو ته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو فرصتونه برابر شي. دا چې په راتلونکي کې به طالبان ښځو ته د سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي فعالیتونو حق ورکړي او که نه، د وخت په تېرېدو سره به روښانه شي.
په کندوز کې د ښځو ګیلې چې وایي د کار کولو له لارې خپلو کورنیو ته ډوډۍ ګټله، خو اوس وزګره شوي دي او له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس ګرېوان دي. د روزګان خلک وایي که مرستې ورسره ونه شي ماشومان به یې ژوند له لاسه ورکړي. دوی وایي له سختو اقتصادي او بشري ستونزو سره لاس ګرېوان دي او نړیوالو ته پکار ده چې له دوی سره مرستې وکړي. د روزګان خلک په دې ولایت کې پر خیریه مؤسسو او بنسټونو هم نیوکې کوي چې مرستې اړو کورنیو ته په رښتیا سره نه ورکوي.
سردار محمد موږ د خپل هغه کور لوري ته بیایي کوم چې تازه څو ورځې وړاندې د اورښتونو له امله زیانمن شوی دی. زیانمن شوی سردار محمد او د ده درې نور وروڼه یې اوس چې د کورنۍ د غړو شمېر یې تر څلوېښتو هم زیات دی په یوه درې کوټه لرونکي کور کې ژوند کوي. دی چې د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سولې په سیمه کې ژوند کوي. ازادي راډیو ته ویل نه یوازې دا چې په دې ساړه ژمي کې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي، بلکې د سختو اقتصادي ستونزو سره هم لاس او ګرېوان دی.
یو خدا برانونه دی وروره ګرد خونی دی ساغه کوم یغه سوی دی هغه سیدلی دی وروره جان په ماشام په کوشنیان په ماشام په دغه شي هغه کې بدیږي نو وروره وتل تاکستا سرپنا نست وروره بس ګرد سر دا بمانو دا غو سر ویل دی لزوند یې ستلی دی لوګه سر نه داش مخه مخ دی وروره ما خام کله سرڅک پیدا کی کله نه پیدا نه کی.
سردار محمد وای نه وازی دی د غډول وضعیت لري، بلکې د کلی ټول خلګي ورته وضعیت لري. خدای وازی د مرکز ترینکوټ د یو کلی د خلکو وضعیت دی. د دغه ولایت د ولسوالۍ اوسیدونکي هم ورته وضعیت لري. زرمینه بیا د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ د میانده سیمې اوسیدونکي ده. دا چې د کورنۍ نارینه ټول غړي د تیرو جګړو پر مهال له لاسه ورکړي، ازادي راډیو ته ویل اوس د ډېر لستنو سرپرستی ورده غاړي ده.
موږ ډېر لستنو کورنۍ په اوس سره کې اوسېږو. موږ دوه دانې خونې دي، موږ به دا دوه دانو خونو کې گزاره کوو په سره ژمي. نه موږ بسترې راوړي دي، نه موږ لوښي راوړي دي، موږ ته یو بل دودونو کې شانه کړي دي، موږ په هغه کې گزاره کوو. چې په ډېر لس کسو کې نر نه یې په کور کې، نو کله به دا ښځې بره ډېر لس کسه چلو
د سردار محمد او زرمینی د ستړي ژوند د کیسې په اورزګان ولایت کې د شاوخوا څخه کم یو میلیون خلکو څخه دي چې د بشري ناورین سره مخامخ دي. تازه دوه ورځې وړاندې په اورزګان ولایت کې د سرې میاشتې خیریه ټولنې مسؤلینو هم خبرداری ورکړ چې په دغه ولایت کې 100% بشري ناورین رامنځته شوی دی او په خبره که نړیوال مرستې ورسره ونه کړي نو ګڼ شمېر کسان به د لوږې ژوند له لاسه ورکړي. دا شور او ځواک بیا په مرکز ترینکوټ ښار کې د یو شمېر موسساتو او خیریه بنسټونو د دروازې مخې ته دي. دلته د هر دفتر مخې ته تر سلو زیات کسان ولاړ دي څو د نړیوالو له لورې د سوو مرستو یوه برخه ترلاسه کړي. دوی شکایت کوي چې په نوم راغلي مرستې هغه چا ته ورکول کیږي چې زور او زر لري. محمد رحیم چې د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د یو خیریه دفتر مخې ته د لسګونو نورو کسانو سره ولاړ دی، ازادي راډیو ته داسې وویل.
ورور در به در سوی رشت کوټ کور سوی نه چا کومک رزر کې ار ورګان یا ار موساتو چې چو دریجو هغه مشته جواب وای وای دا د مړو خلکو د پاره ده. ورور مشته شی نه رسیږي، موږ د دغل ور پړو مشران سو د خویش لرو چې موږ سره کومکونه و چې ورور موږ د وځګي سره غلی په خدا کې یا بستر لرو په خدا کې ډوډۍ لرو په خدا کې په بشو گزاره د بیت په فکر باندې.
پر اورزګان ولایت واکمن طالبان بیا د خبري ردوي چې غنی د مرستو د ویش په برخه کې دی فساد موجود وي. د دغه ولایت د اطلاع او فرهنګ رئیس او د والی ویان محمد آصف ازادي راډیو ته ویل چې په یاد ولایت کې د بیوزلو او غریبو کورنۍ شمیر زیات دی او مرستې کمې دي، نو ځکه د خلکو شکایت زیات دی.
هر تصویر کې زر خبرېسته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورې قدر من اوریدونکو، د وخت د مسپخین دولس بجې وبخې، دولس بجې او دیرش دقیقې دي. شیبه وروسته د ازادي راډیو اونیز پروګرام اونیز بحث 15 دقیقې تاسو ته وړاندې کوو. خدا شیبه سالم محمد سالی ته غوښی چې د خبرونو لنډیز اوروي.
طالبانو د تاجکستان د ولسمشر وروستي ادارات کړ چې ویلی وو د تاجکستان پر پوله د تخریبي فعالیتونو لپاره ګڼ کمپونه جوړ شوی دي. د ناروی د کډوالی شورا وی کله افغانستان سره د خوړو د خوندیتوب په چارو کې بیړنۍ مرستې ونیسي، بشري اړتیاوي به نورې هم پیچلې سي. په قزاقستان کې چارواکو ویلي چې د تیرې اونۍ مرګونی ناکراری په تړاو یې تر اوسه نږدې 10,000 کسان توقیف کړي دي. فایزر کمپنی د خپل جرمنی شریک بایو انټیک په مرسته د کورونا ضد داسې واکسین جوړوي چې اوسنۍ هغه یې له بل ډیزاین سوي واکسین سره ګډ سي او په مشخص ډول به د کورونا وایرس اومیکرون بڼه په نښه کړي. د اروپایي پارلمان مشر ډیوډ ساسولی د 15 کلونو په عمر مړ شو.
دوه خبرې دي، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو اونیز بحث 25 دقیقې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دا ځل بحث مو د طالبانو د سیاسي مخالفانو وضعیت ځانګړی کړی دی. تازه موضوع دا چې دوی د کابل پوهنتون استاد فیض الله جلال توقیف کړی او کورنۍ وایي چې له تیرو څو ورځو راهیسې ورسره لیدکاته هم نه دي شوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان وایي د دوی د نظام هغه مخالفان او منتقدان محترم او د درناوي وړ دي چې د افغانستان د خلکو په منځ کې اوسیږي. دوی ویلي هر څوک کولای شي چې پر نظام قانوني انتقاد وکړي او په خبره یې پخوانی ملکی او پوځي کارکونکي د عمومي عفو په فرمان کې شامل شوي دي. نننی بحث کې پر دې خبرې کې و چې طالبانو ولې استاد جلال نیولې او د دې کار پایله او پیغام د نورو لپاره څه کېدلی شي. را سره میلمانه دي د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی او د سیاسي چارو کتونکي بشیر زرمست. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی استډیو ته وصل شوی دی. کریمی صاحب ستړي مشي، غرمه مو په خیر راځي. لدې پایل کو چې د استاد جلال د نیولو عوامل څه کېدلی شي.
بسم الله الرحمن الرحیم، خیر یوسف، اسما سلامونه تاسو او تاسو له طریقې څخه ټولو هیوادوالو اوریدونکو ته دی ورسیږي. د دې کس په سی د جلال په نوم یادیږي او د په هنتون له ادرس څخه دی استاد له ادرس څخه د نظام پر ضد د تخریب هڅه کولی او له هغه شریرو کړو سره سی د هیواد امنیت د اخلال پسی دی. د استخباراتو له لوري څخه هغه توقیف سو او وستړنې ته روان دي.
څه تور پر پورې دی؟ هغه کوم تور نه چې ویل کیږي، هغه کوم اکاونټ چې د طالبانو ویان د اساس ویان خاغلی مجاهد شیر کړی دی، کوم پوسټونه ویل کیږي چې دا ټوئیټر پانه ده نه و؟
نه خیر، دا بیل شک سي لډيري تړنو او لډيره وخت څخه دا پانه تعقیب کېدل او د نور حرکت سي لشريرو کړو سره سي په امنیت د اخلال هتي کوي لا غو سره د تړاو تثبیت سوی او ګڼ شواهد او مدارک په باندې شتون لري. دا غله مخه څخه د نیول سوی او دا د اکاونټ خبره سي دا بالکل حقیقت ده او اصلي ده او دا د قضيه یو اړخ ده، ولې د په نورو تحرکاتو کې مهم لتاړو.
لګ کدا سې اوریدونکو ته واضح کو کریمی صاحب چې کوم شریر کړای سره تاسو په اصطلاح د ارتباط وو؟ آیا هم دغه تاسو مخالفان چې ځان د مقاومت جبهه بولي له دغه سره په تماس کې وو او کنا ځینې نور کړی چې په افغانستان کې دنه تاسو پر ضد دي؟
بله اوس خو فزیکی او ملموس شتون هیڅ داسې کوم تحرک په هیواد کې نه لري چې هغه د مرئی وي او ودی لیدل سي او د اسلامي امارات یا د هیواد پر ضد ګواښ او تهدید متوجه کې ولی هغه تخریبي فعالیتونه چې له نورو لارو څخه دوام لري د هغو سره په هماهنګۍ د هڅې روانې وي او د نظام پر ضد یې د تخریب هڅې کولې او په عین زمان کې د اشخاصو د حرمت لمنځه وړلو او د شخصیت کشي په جرم او همدارنګ د هغو روابطو چې له هغو کړیو سره چې د هیواد د نظم د اخلال او د خلکو د پارونو لپاره په کار لیدلي له هغو سره په دې کړنو کې شریک وو.
بله کریمی صاحب، یوازې همدغه د انټرنیټي فعالیتونه یا د ټولنیزو رسنیو فعالیتونه تاسو څارل او کنه ځینې نور شواهد هم لري؟ ځکه اوریدونکي دا پوښتنه کوي او تر ډیره د ټولنیزو رسنیو کارونکي چې ښکاره ثبوت نشته د پانتون لو سات سره داسې کوم چلند چې شوی دا دوی وایي چې دا مناسب چلند نه دی.
نه خیر، دا خو یو د قضیه یو اړخ ده. دغه کوم سکرین شاټونه چې هلته نشر شوي دي د ټویټر پر اکاونټ باندې د محترم مجاهد صاحب، هغه د قضیه یو اړخ ده. ولې تاسو په جریان کې یاست چې اسلامي امارات ډیره پراخه غیږه لري د انتقاد پذیرۍ لپاره. همدې کس څه موده وړاندې د تلویزیون پر پرده باندې سکنځل وکړل او مخامخ یې سپکاوی او توهین وکړ د اسلامي امارات د نظام د یو برحال او محترم شخصیت. ولې چا څه ورته ونه ویل؟ ولې کوم وخت د دفاع لیتونه و خطرناک حد ترسیږي او د نظام پر ضد باندې د هڅې ګړندۍ کیږي او بلا شرای استخبارات دي ته مجبور کیږي چې د ملي امنیت د حفاظت په منظور باندې د ګرویژنو او څېړنو ته حاضر شي.
بله، همداسې هم ویل کیږي چې اصل د پیلامه د استاد د نیولو هماغه و چې په یو بحث کې سپک سپورې هم تقریبا دوی وای چې دفاعي حالت درلود. هغه وخت چې ساسو د قطر دفتر یا د سیاسي دفتر ویان ته خلاف زونه کارو یا مناسب کلمې ورته ونه کارولې، ویل کیږي چې د اوسنۍ نیول کېدل هم له همغه پړاو له همغه محل وضعیت سره اړیکه لري.
نه خیر، د نیول او توقفیدل په عملی لحاظ دومره ګرانه خبره نه ول. هغه وخت کې هم دا غي پیش له عمله د خدای توقف کېدل هم د اسلامي امارت ځواکونو توقف کولای شوی، ولې دا چې د کړنې او د تحرکات تر څېړنې او تر نظارت لاندې و بل اخره ځواکونه دې ته اړ شول چې دوی باید توقف شي.
کریمی صاحب، دا چې یو مشر سړی دی د پانتون استاد دی او مینوال هم لري، تاسو به شاهدان وي چې پرون او وړ مورازو حتی نن پراخ اعتراضونه هم شوي دي، څه به کوئ تاسو له استاد جلال سره؟ کورنۍ وایي چې حتی دوی ورسره د اړیکې اسانتیا نه لري چې ورسره په تماس کې شي.
یو څه چې باید واضح کړو، هیوادوال او ملت په دې پوهیږي چې د اسلامي امارات له راتګ سره اسلامي امارات ډېره پراخه عفو اعلان کړل. ډېر لوی مجرمین، لوی قاتلین د هیواد هغه وبخښل سول. هغوی ته څه نه ویل کېږي، په هیواد کې آرام او هوسا ژوند لري او لکه نور هیوادوال دوی هم په عادي ژوند باندې مصروف دي. ولې د پوهنتون له ادرس څخه، د استاد له ادرس څخه، د یو ځان د مطرح شخصیت له ادرس څخه نظام د تخریب او د حد کې حرمت حق کوي او په عین زمان کې هغه کړیو سره چې هغه عملا د نظام پر ضد باندې تحرکات کوي، له هغوی سره همکاري کوي، د یو نظام وظیفه جوړیږي او دا دنده ده چې باید د داسې کړیو او د داسې تحرکاتو د داسې اشخاصو افرادو مخه ونیول شي. په قانوني لحاظ باندې د بیان ازادي او په عین زمان کې د نظر ابرازول حدود لري او دا باید ټول تجوات وي چې هر نظام د دې حق لري چې د ملي امنیت د تخریب د هڅو مخنیوي وکړي.
بله کور ودان کریمی صاحب، را سره پاتو شي د بحث بل میلمه د سیاسي چارو کتون کوي بشیر زرمست هم سټډیو ته وصل شوی دی. زرمست صاحب، تاسو ستړي مشي؟ تاسو اتمن د کریمی صاحب خبري اوریدلې دي؟ دوی وایي چې د استاد نیول کېدل چې دی دا دوی لکم شخصي عقدې لمخې دا کار نه دی کړی، فقط وایي چې د ملي امنیت خلاف سرګندونی او کړنې کړې دي. تاسو موافقه یې لدی دریس سره؟
سلامونه تاسو کریمی صاحب ته او تاسو ټول اوریدونکو ته. د ټول د غجولو سيګي لکه څنګه چې کریمی صاحب ویلي، د بیان ازادي یو حد لري او د هغه حد حدود به چې هیڅ وخت کې کراس نشي. دا که په هر مملکت کې ته هغه حدود کراس کې یا مثلا په چا باندې داسې الزام لګې چې هغه د حقیقت ملګری خبرې یا مثال که د حقیقت نظری خبره هم دی، نو دغه رقم الزامات چې دي دا به چې تحقیق وشي چې تا دا خبره به کوم دغه کړي، یا مثلا د حتی داسې ملکتونه شته چې صرف د میډیا په خاطر باندې دغسې یو کار کوي تر څو هغه حقایق روزي او میډیا ته مخې ته راشي، تر څو خلک پوه شي چې دغه کوم الزامونه چې لګول کېږي دا بالکل سچ تورونه دي او حقیقت نه لري. دا خو په هر مملکت کې د هر یو حکومت حق دی چې د خپل الزامونه تورونه چې لګول کېږي دغه سپیناوی وکړي، او که چېرته پروفیسر صاحب په دې اړه باندې نیول شوی او د دې نه تحقیق کېږي، نو زه فکر کوم چې دې ته باید دومره زیات غبرګون ونه شي او صرف طالبانو باندې دغه فشار راوړل شي چې په هغه باندې تشدد ونه شي، هغه ته ضرر ونه رسیږي، او په عین حال کې د دې خبرې چې د هغه الزامونه لګولي دغه سپیناوی وکړي او خلکو ته وړاندې کړي.
بله، زرما صاحب، په افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې بیان ازادي و حتی چوکاټونه هم نه ورته ټاکل شوي، تر ډېره که څه هم چوکاټونه و اما نه مراتېدل او له سرغړوونکو سره یې داسې خاص چلند هم نه کېده. د طالبانو پر اتاک تقریبا دغه چوکاټونه مشخص کیږي او له سرغړوونکو سره دغه سې چلند هم کیږي. څه پیغامونه درلودلی سي دغه سې کړنې یا دغه سې اقدامات؟
ګوري، دا چې په هر مملکت کې تیزه په برتانیا کې اوسېږم، ته په برتانیا کې هم تاسو تاسو کا حدود کراس کوي، نو دا تاسو نه تحقیق کیږي او تاسو له وختل کیږي چې دا خبره په کوم اساس باندې کوي، او څوک چې هغه حدود نه مراتي د خلاف ورزي د قانون ده، خلاف ورزي د ملي د ګټو ته ځانمن کېدلو په معنا باندې دي. نو په غوښتل حکومت کې خو صرف په څومره چینلونو چې ټول د حکومت کې وکړي او ټول د حکومت مخالفت کوي، هغه وجه هغه حکومت هغه عمر ناکام وو، هیڅ اغېزمن نه وو. که چېرته دوی هم هماغه سې شي نو دا خبره نه ده، زه فکر کوم چې حکومت چې څومره پیاوړی وي هماغه هم ښه ده، او دغسې کارونه چې هغه تعصب ته لمنه وکړي، قومي جنگونو ته لمن ورکړي، دا خو به چې سره لیکي دا که د طالبانو حکومت کې جمهوریت کې سبا کوم بل د هغه نه مرتبه بل حکومت راځي، نو دا ټول ته به چې سره کړی چې افغانستان د دستي خنړې جګړې څخه تیر شوی دی، چې اوس هم هغه زخمونه تازه دي، نو بیرته به چې هغه تازه نشي او چا اجازه ورنه کړی شي چې څوک دا زخمونه تازه کړي. زه دا نه وایم چې چا دا خبر کړی یا نه کړی، لیکن دا
فکرونه که هر څوک به دغه مخونی وشي. بله، زرما صاحب، د استاد جلال کورنۍ وایي، د استاد جلال لور چې له موږ سره مرکه کړې دا وایي چې هغه کوم ټویټر چې طالبانو حساب پرې کړی دی او د هغه ټویټونه یې بیرته ریټویټ کړي، هغه وایي د استاد جلال ټویټر نه دی. بل دا چې دوی وایي چې داسې ښکارا ثبوت نه و چې استاد جلال د البته د کورنۍ د غړو خبرې دي له کومو تخریبي ډالو سره فعالیت وکړي یا ښکارا د طالبانو د نظام پر ضد کوم دریز نیولې وي. د فقط وای انتقادي ژبه درلوده په تیر حکومت کې او په اوس حکومت کې هم، د دوی انتقاد هم دا ده چې طالبان په یو ډول د بیان د ازادۍ مخنیسي په دې کار سره.
دغه دا خلک خبره ده چې دغه ټویټر دغه نه ده، دا بس ثبوت شي او بس صرف دغه مړه باید موږ وکړو، او تاسو ټول باید دغه وکړي چې بس صرف دغه خبره سپینه کوي چې دا ټویټر د دغه او طالبان هم باید په دې باندې قرارداد ورکړي چې ټویټر دغه نه و، که چېرته ټویټر دغه نه وي نو طالبان به چې هغه په عزت سره خوشي کوي او معذرت هم ترنه وغواړي. دا خو د کوم تشویش خبره نه ده، زه فکر نه کوم چې دوی به دومره د میډیا مخې ته داسې یو کار کوي چې دوی خپل نامبدګي کېږي او په داسې اساسو شرایطو کې چې ورته پورې لا دوی چا په رسمیت نه دي پېژندلې داسې کار به وکړي. زه فکر کوم چې دا به د عقل نه لري خبرې داسې کار یې وکړي.
بله، او کریمی صاحب څه وایي؟ تاسو که چیرته استاد باندې دغه تورونه چې تاسو لګوي ثابت نسی، تاسو به ولسته سپیناوی وکړي؟
بله، په دې اړه باید ووایم چې لکه څنګه چې د مورو ورو فرمایل د بیان ازادي خپل حدود لري، باید دا کراس نشي چې په دې معنی ونه ګڼل شي چې د نظام سپکاوی وسی او د داسې اورګان چې هغه د نظام کې ډیر اساسي هسته ده دغه په اړه باندې داسې څه وویل چې د تیرو شلو کالو مبارزه او د هیوادوالو د ملت لوغه ټ قرباني تر سوال لاندې راوستل شي او د داسې یو ادرس له طرف له طریقې تر سیاغه
د استاد په نوم باندې معرفي کیږي. ولې یو څه چیز باید واضح کوم اکاونټ سی کوم سکرین شاټونه د محترم مجاهد صاحب پر ټویټر اکاونټ باندې نشرسوي، هغه بالکل اصلي ده، د استخباراتو له لوري څخه تر نظارت او څېړنې لاندې و. او له دې علاوه د هغه نور کړنې، د هغه نور څه تحرکات او هغه ټول د شواهد او اسناد سره د استخبارات په لاس کې دي. دغه تاسو په جریان کې یاست څنګه چې مخکې ما یادونه وکړه، استخبارات هغه وخت اقدام وکړ چې د دې کس تحرکات د ملي امنیت او د نظام پر ضد د تخریبي هڅو حتی ورسېدل، او په عین زمان کې د شخصیت وژنې او د هیواد د هغه سبغه د یو نظام چې کومه سبغه د یو ملي چې کوم رنګ د یو مبارزاتي اړخ لري هغه تر سوال لاندې راغلی. نو وروسته له هغه څخه د پر ضد اقدام وسو او څېړنو او ګرګېژنو ته وغوښتل شو. په هر صورت اسلامي امارت د بیان ازادي ته او د سالم انتقاد ته غیر پراخ لري، او په دې اړه باندې کوم ستونزه نه لري. مخکې ما یادونه وکړه چې د تیر ځل صریح اشکندل وکړل او سپکاوی یې وکړ، توهین او تحقیر یې وکړ، ولې چا څه ورته ونه ویل. خو کله چې د ده کړنې خطرناک حد ته رسېږي او د یو داسې ارګان په هکله باندې د دې نظر ابرازوي چې هغه ډېر اساسي هسته ده د یو نظام، دلته نظام مجبور کیږي چې داسې شریرو کړیو د شریرو افرادو اشخاصو که هغه هر څوک وي، تر هر نامه لاندې وي، په هر قشر کې وي، باید ځواب یې ووایي.
بله، او کریمي صاحب څه فکر کوئ ستاسو دا ډول کړنې سره له دې چې تاسو یې مثلا منطقي او مستدلل بولئ، نیوکه کوونکي هم لري؟ د منتقدینو ته څه وایي؟ د استاد جلال کورنۍ ته، یا هغه خځو چې پرون په کابل کې مظاهره وکړه، یا هم د ټولنیزو رسنیو منتقدانو ته ستاسو لخوا ځواب څه دی؟
نو د انتقاد لپاره خو زموږ خیر خلاصه د هر سړی خپل نظر ابرازولی شي، ولې هغه څه چې حقایق دي، هغه څه چې عیني واقعیتونه دي، هغوی باید په نظر کې ونیول شي. دا ډېره زیاته مهمه ده چې د هیواد ملي امنیت، د نظام استحکام په نظر کې ونیول شي. نسبت د یو شخص، د یو متعصب او کرکجن او نفرت انگیز شخص و شخصي نظریاتو ته، یا د هغه د شخصي خودخواهي د برآورده کولو په هدف باندې چې دا غو پریش ودل سي. اصلي مهمه هغه عمومي او غولیاګه کې دي، هغه د ملت ګټه دي، هغه د ولس ګټه دي، هغه د هیواد ګټه دي. دا باید په نظر کې ونیول سي. هغه کسان چې منتقدین دي هغه باید هغه څه په نظر کې ونیول سي، ونی سي چې هغه د ټول هیواد لپاره اغیزمن تمامېږي. په دې موږ کوم سوال نه لرو چې څوک دې انتقاد نه کوي، ولی انتقاد باید په خپل منطقي جنبه ولري او استدلال ولري.
او کریمی صاحب، تاسو باندې یو نیو کده هم کیږي، اتمن تاسو هم په خبره چې کله کله تاسو امنیتی ځواکونه یا هم تاسو پولیس او نور ځواکونه چې په سړکونو کې د امنیت د ټینګښت لپاره ولاړ دي، یا په ولایتونو کې او په کلیو باندې کې، دوی کله نا کله وای د امارات د مشرتابه له حکم سرغړونه کوي. مثلا تاسو وای چې د بیان ازادۍ تجمن یي، اما هغه د راپور نشته چې ژورنالیستان وهل کیږي، خصوصا د مظاهرو پر محل په دې ورسېو کې وریدل شول چې پر خبريالانو باندې د کنداغ وارونه وشول. دا ډول کسانو سره تاسو سره ډول چلان کوي چې تاسو د خپل لیکو کې دننه د نظام خلاف کارونه کوي، یا د نظام د حکومت سرغړونه کوي؟
په دې اړه باید ووایم چې د اسلامي امارت موقف او پالیسي دا ده چې د هیڅ هیوادوال ته باید اذیت او ضرر ونه رسیږي. دا هغه ټول حقوق محفوظ دي، دا هغه عزت، دا هغه برو، دا هغه ټول کوم د شاروندۍ، د هیواد، د طبیعت یا په نورو برخو کې د ژوند ټول حقوق محفوظ دي، او اسلامي امارت یې ورته اعاده کوي تر خپل واسه پورې. ولې په ځینو مواردو کې د ژورنالیستانو خبره تاسو وکړه، په ځینو مواردو کې په ځانګړي ډول باندې په اول وختونو کې له تعامل را لې ژورنالیستانو په شهرونو کې د مجاهدینو سره بلدیت نه درلود، او په ناهمغږي ډول باندې چې هم ځخه به نه درلود، هغه ځایونه ته بدل چې هغه به محافظت شده ځایونه بو، محرم ځایونه بو، او هلته به نظامی مراکز وو دوی بلته تصویر برداری او فلم برداری کول د مجاهدینو له برخورد سره به مخامخ کېدل. ولی اوس د یو نسبتا تر ډیره حد پورې په هوای را مېسته شوی د دغه پیسو ګراف ډیر چټ شوی دی. موږ په دې هڅه کې یو چې د دې د تکرار مخه ونیول شي او وضعیت نورمال حالت ته ورسیږي او دا چې پیسې تکرار نه شي نه ژورنالیست او نه عام وګړي وځوريږي. نظام د مسلکي توب خواته روان دی او هغه کسان هغه کړي هغه نامطلوب اشخاص په نظام کې د نن شتون یا درلود یا بیا هم په احیانا په ځینو ځایونو کې لري. اسلامي امارت د تصفیه د کمیسیون په نوم باندې یو باصلاحیت کمیسیون ټاکلی ګمارلی چې له 2000 نه زیات کسان له حساب څخه اوس اخراج شوي دي. هغه کسان چې عامو خلکو ته په داسې مواردو کې چې د نظام د تخریب په معنا ګڼل کېدلی شي او یا هم د نورو د لوائح او د پالیسی خلاف کم اعمال ترسره شوی دی هغه له سخت څخه اخراج شوی دی. دا ګامونه اخیستل کیږي عملا پروسه روانه ده. هیله مندي د دې څخه په راتلونکي کې دغه پیښې د دوه پیښو ګراف صفر تر اچیت یو موږ یو تعلیم او نورمال نظام ولرو.
او مننه کریمی صاحب سلامات او زرمت صاحب. طالبان ته څه کول په کار دي سره لدی چې د نړۍ زربینونو افغانستان ته ډیر متوجي دي؟ د طالبانو هر اقدام د نړیوالو لخوا نه ارزول کیږي سیړل کیږي او تر نظر لاندې راځي. څه باید وکړي؟ دلته یو طرف ته د بیان ازادي ده بل طرف ته د بیان د ازادۍ چوکاټونه دي چې تازه د طالبانو لخوا نه دغه چوکاټونه یو څه مشخص او معلوم شوی دي. څه باید وکړي چې هم په کور دننه دغه قوانين مراعات شي او هم نړیوال او سیمهیز هیوادونه ډیر په غوسه نشي؟
د ټول نړیوالو پای چې دوی په خپل صفوف کې هغه مسلکي کسان چې د طالبانو په صفوف کې نشته دي او به طرفه خلک پاتې شوی دي او فساد کې ښکیل نه دي، هغه وګړي به چې په خپل صفوف کې مقرر کی او د هغو د ظرفیتونو نه دوی مثبت افاده واخلي تر څو هغه شونه چې د طالبانو ورته فکر نه دی دوی ورته متوجه کی او په هغه لار باندې چې نړیواله لار ده د نړیوال سره وګه په ګلکسی تر څو دي پرسمت باندې پیژندل شي. په دغه په هیواد کې به چې دوی د ډېر زیات زغم څخه کار واخلي ځکه چې دوی اوس یو مخالفه به ډله نه ده، دوی حکومت ته دوی مخالفان په ډېری دوی به چې لوی ټټر ولري لوی سینه ولري حوصله ولري او د خلکو د انتقاد ته غوږ ونیسي او کوم چې مثبت انتقادونه دي هغه بدلونونه باید په خپل ځانونو کې راولي. د خلکو سره ښه رویه وکړي، خصوصا د ښځو سره چې د زربین نه لاندې دي. ټوله دنیا دې ته متوجه ده چې تورګه د طالبانو حکومت د ښځو سره څه کوي. تاسو باور وکړئ چې دوی هر کار وکړي بیا هم دوی انتقاد ته لاندې راځي، لیکن بیا هم ډېر زیات زغم نه کار واخلي او د بیان ازادۍ تم تر یو حد پورې چې خپل چوکاټونه وټاکي او هغه چوکاټونه دوی اعلان کړي چې دغه د شوی مرکې څوک خبره وکړي نو دا زموږ سر خط دی، نه به نه تېرېږي تر څو خلکو ته معلوم وي چې کوم حد پورې دوی کلی شي کوم حد پورې نه شي تللی.
او زرما صاحب، تاسو دغه د تیرو څلورو پنځو میاشتو کې تحولات تعقیب کړي دي، څومره د طالبانو د حکومت کړنې یا د طالبانو نظام په مجموع کې لکه څنګه چې کریمی صاحب ویل مسلکي کې دوه خواته روان دي، آیا رښتیا هم راستربلې وضعیت په خکې دوه دی د یو دسه چا په توګه چې د افغانستان له بهر د افغانستان وضعیت ساري؟
فکر کوم چې دوی په ډول نه راغلي دي او د دې د کوم انتخاب د نشې په دیمه په حق کې د ډېره مخه نیولې ده. خلکو خپل ډېری باندې کړی دي چې خلکو بس په دې کې هغه د نوکري د بندېدلو حق کوي چې په هر ځای کې نو په دې کې راځي او په باندې خو دوی کوشش کړل او کوشش باید وکړي. دوی کوم سرعت چې د هغه د قلار د خصوصا د اقتصاد په برخه کې نو کچته دوی مسلکی خلک خپل صفوف کې واخلي کته هم هغه د هیواد څخه بهر وي یا داخلي خو چې دوی مسلکی خلک وي هغه باید تر څو زړه راولي تر څو د هودي تر څو څخه دوی استفاده وکړي او دغه دولت او حکومت نورم په ښه طرف ته لاړ شي. اوس هم دوی تر ډېره حده پورې زور ته ګورم په ښه طریقه روان دي لیکن په ډېره په قلاره دي او دا خو وخت چې څونه زیات تیریږي هغه به دوی تم نقصان کوي او هیواد تم نقصان کوي او د خلکو په اقتصاد او په
په ژوند کې بد اغیزه کوي. نو فکر کوم چې دوی به چې ګړندۍ ګامونه پورته کړي.
مننه کور ودان زرمس صاحب چې په دې بحث کې موږ سره ګډون وکړ. د بحث د پای شی بوته نږدې شوی یو کریمی صاحب، فقط غواړم او پوښتم چې هغه منتقدینو ته چې ستاسو د نظام سیاسي منتقدان یا مخالفان دي، دوی ته څه ډاډ ورکوي؟ دوی یو ډول ویریدلې دي لدې کړنو، دوی وایي چې ممکن که دوی هم انتقاد کوي پر رسنۍ کې یا هم په کومه لیکنه کې یا ټولنیز رسنۍ کې، ممکن لناوړه چلند سره مخامخ شي. دوی ته څه ډاډ ورکوي او په ټوله کې د بیان د ازادۍ لارویان او پلویانو ته څه اطمینان لري؟
بل د اسلامي امارات لوري څخه دا اطمینان او ډاډ ورټولو هیوادوالو تور کول کیږي چې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د بیان د ازادۍ، د رسنیو د فعالیت، د پرسنیو کې د پروګرامونو د چلولو او ټولو د ټولو حمایت کوي او تر ممکنه حد پورې د هغوی د رشد او د هغوی د پرمختګ لپاره به هڅې وي. ولې یو څه باید واضح شي چې اسلامي امارات هم د رسنیو کارمندانو ته او هم په عین زمان کې د بیان د ازادۍ په مورید کې پالیسی داده چې باید د هیواد ملي منافع او عليا مصالح او همدارنګه دینی او اسلامي ارزښتونه تر تهدید او تحقیر لاندې ونه نیول شي، او په عین زمان کې د ملي وحدت چې کوم هغه جوهر ده، هغه شرازه ده، هغه باید تر سوال لاندې را نه وستل شي. قومي تعصبونه، مذهبي، سمتي، منطقوي، دغه مواردو ته باید لمن ونه وهل شي، هغه که په رسنیو کې وي، که په شخصي او انفرادي ډول وي، او که د یو باند یا د یو حرکت له لوري څخه وي، دا باید په هیواد کې نه وي. له دې ورهاخوا څخه سالم انتقادونه د هیواد په هیواد کې د نظام سازۍ لپاره مشورې او په عین زمان کې پر دین او کړنو باندې سالم نقد، دا د دې لپاره د اسلامي امارات تر بل هر چا زیات پراخه سینه لري او پراخه غیږ لري، او لبیک ورته وایي د هر چا مشوره او د هر چا سالم نقد د سترګو سترګو منظور ده. ولی یو څه چې هغه د حدود کراسیږي او سری کرښې ماتیږي، د نظام او د هیواد د تخریب معنا تلقي کیږي. په مواردو کې د نظام هغه غوښتنه، هغه اساسي معنوي غوښتنه دا جوړیږي چې باید د دې شانو حفاظت وشي او ساتنه یې وشي.
ډیر ډیر مننه کور مودان. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی او د سیاسي چارو کتونکو بشیر زرمست، له تاسو دواړو مننه چې د ازادۍ رادیو په دې اونیز بحث کې مو له موږ سره ګډون وکړ.
سرو جانے نرے باران دے تو تیرا یہ واربینا یسرو جانے نرے باران دے تو تیرا یہ واربینا یسرو کبم یاری گم ہو سرو جانے
زرو چا